ولسمشر محمد اشرف غنی د استانبول په روسیې یا د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون په خاطر د آذربایجان پایتخت باکو ته ولاړ. د افغانستان په مرکز کابل او ځینو نورو ولایتونو کې نن د میلاد النبی صلی الله علیه و سلم په مناسبت ځانګړې غونډې جوړې شوې وي. او همدارنګه اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هیئت اسلام آباد ته ځي څو د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستانی راکټونو د بریدونو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. دوستانو ستړي مشهي د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ مو زه اجمل ان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره په روانه خبرونه کې نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا دې سات خبرونه له فریبا ظاهر نه وو.
د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په اوومه غونډه کې د ګډون په هدف آذربایجان ته ولاړ. د افغانستان، ایران، پاکستان او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي نن په ترکیه کې د افغان کډوالو پر ستونزو غږیږي. او د لندن ښاروال ویلي چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلان سوی رسمي سفر وځنډول سي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په اوومه غونډه کې د ګډون په هدف نن مازدیګر د آذربایجان پر لوري روان سو. د ولسمشر مانی څخه په یو خبر پاڼه کې راغلی چې محمد اشرف غنی به په دې دورزنی غونډه کې د افغانستان د وضعیت او د سیمې د همکاري په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر به د دغه دورزنی سفر په ترڅ کې له آذربایجان سره څو تړونونه هم لاسلیک کړي.
همچنان در جریان سفر موافقتنامه ترویج و حمایت متقابل
د دې سفر په جریان کې د افغانستان او آذربایجان د مشرانو په حضور کې د دوه هیوادونو اړوند مسولین د پنګونې د ترویج او متقابل ملاتړ، د امنیتي او د قانون د تنفیذ، د دوه هیوادونو ترمنځ د هوایي خدماتو د همکاري، د اقتصادي او تجارتي برخو کې د همکاري، د لوړ زده کړو او پوهنې په برخو کې او د دوه اړخیزو همکاري او موافقتنامه لاسلیک کړي.
در حضور داشته سران افغانستان و آذربایجان به امضا میرسد.
د آسیا زړه هیوادونو یا استانبول پروسه د افغانستان په وړاندیز د ترکیه په همکاري پیل شوې چې لومړی کانفرنس په 2012 کال کې په استانبول کې جوړ شو. د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت ستر درستیز رئیس ارکان د دغه پلاوی مشري کوي.
نن د دفاع وزارت نه د ستر درستیز رئیس ارکان جنرال صاحب ساری د یو هیئت په راس کې پاکستان ته ځي. اول ته خپل پاکستانی همتا سره د مجلسه لري د دې په خاطر باندې چې د خط ای خواته غوی انداختونه کوي د غی پاکله ورسره خبرې کوي.
افغان چارواکي دا کوي چې پاکستانی ځواکونو تیرونه سلګونه راکټونه د کونړ پر سرحدي سیمو وشتل دي چې لا کبله ډیری کورنۍ له دغه سیمو وتلو ته اړ شوي دي. د افغانستان، ایران، پاکستان او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي نن په ترکیه کې د افغان کډوالو پر ستونزو غږیږي. د دغې دورځنۍ څلور اړخیزې غونډې مشري افغانستان کوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د غونډه به د افغان کډوالو پر ستونزو او د کډوالو په برخه کې د نړیوالو مرستو پر څرنګوالي متمرکزوي. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرات ازادي راډیو ته وویل
فقط هدف از این نشستی است که چگونه سال 2000
دویته دی غونډه هدف ده چې نړیوالې ادارې په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو د ادغام په برخه کې مرسته کولای شي او یونیسیار په دې برخه کې څومره مالی همکاري کولای شي. سش کال به دا معلومه کړو چې په 2013 کال کې څومره کډوال منلای شو.
چې تعداد ما میتونیم د ټول سال 2018 بپذیریم.
په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان نادر فرحات ازادي راډیو ته ویلي چې دغه اداره د کډوالو ستونزو د هواري په برخه کې له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړه ده. د تر دې مله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. د پاکستان د استخباراتو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې یوې امریکایي بي پیلوټ الوتکې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د یاغیانو یو مرکز په نښه کړی او درې تنه یې وژلي دي. دا په کورم ایجنسي کې د حقاني شبکې د یوه قومندان عبدالرشید پورې اړوند مرکز و چې نن قمندان په نشه سوی وو. پاکستانی چارواکي وایي معلومه نه ده چې په خپل قمندان رشید هم په وژل سوو کې سته که څنګه. د لندن شاروال ویلی چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان سوی رسمي سفر وځنډول سي. صادق خان نن ویلی د امریکا ولسمشر د مسلمانانو په اړه د خبرو سوي ویډیوګانو په بیا ټویټ کولو سره د په وینا یوې خشنې توندلارې ډلې ته تبلیغ کړی او له همدې کبله باید بریتانیا ته د سفر هرکلی ونه سي. ترامپ د نومبر پر 9 هغه ویډیوګانې پر ټویټر بیا ټویټ کړې چې وړاندې په بریتانیا کې یوې شي اړخې ډلې خبرې کړې وې او ادعای کړې وه چې هغه د مسلمانانو لخوا تاوتریخوالی مرکز سوی. د ولسمشر ترامپ دغه کار په بریتانیا کې انتقادونه راپورته کړه. د لندن شاروال صادق خان د بریتانیا د هغو سیاستوالو سره همغږی سو چې بریتانیا ته د ولسمشر ترامپ د سفر ځنډیدل غواړي. وروسته لغه چې د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می ویاند د ډونالد ترامپ دا کار ناسم وبلل، نوموړي په بریتانیا سره په غبرګون کې پر ټویټر ولیکل چې تریزا پر ما تمرکز مه کوه، پر هغه ورانکار افراطي اسلام پاله تروریزم تمرکز وکړه چې په بریتانیا کې ترسره کیږي. او په قزاقستان کې لزګونه کانکندونکو اعتراضونه کوي او د خپل معاشونو د ډیرېدو غوښتنه کوي. دغه کانکندونکو د اعتراض په توګه د قرغندي په سیمه کې د مسو کان ته تللي او ویلي دي تر هغو چې غوښتنه یې ونه منل سي دوی ولکانه راونه وسي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ساده رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چې غواړی کتلې او اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی د استنبول په روسیې د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون په خاطر د آذربایجان پلازمینه باکو ته ولاړ. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې افغان حکومت د کندهار غونډې ته په اشاره وایي هر غونډه چې د اساسي قانون په رڼا کې ملي ګټو ته په کتو او د ستونزو د هواري په هدف جوړیږي ملاتړ کوي. همدارنګه به ملدی هم خبر کو چې په ترکیه کې د افغانستان په مشرتابه باندې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په نیت یو غونډه جوړه شوې ده. اسلام آباد ته د افغانستان د دفاع وزارت د یو هیئت د سفر حالم درکو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې روسي رسنۍ وایي ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف باندې تور پورې کړی چې غواړي سوریه وویشي او هغه داسې چې له داعش څخه په نیول شوو سیمو کې ځایي حکومت جوړول غواړي. ازادي راډیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د استانبول پروسی یا د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون په خاطر د آذربایجان پلازمینه باکو ته تللی. د جمهور ریاست د ویاندوی د دفتر سرپرست پنځشنبه پورس په یو خبري غونډه کې ویل هغه غنی به په دې سفر کې له آذربایجاني چارواکو سره د امنیت، اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې یو شمیر تړونونه هم لاسلیک کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
ډاکټر شبی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی آذربایجان ته د خپل سفر په جریان کې د استانبول پروسی یا د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اومه غونډه کې وینا وکړي. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مالی او فایدامي وزارتونو له ویندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی غنی به په دغه غونډه کې د افغانستان د وضعیت او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي مرتضوی په وینا د دغه کانفرنس په څنډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آذربایجان له ولسمشر سره په سیمه ییزو دو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او پر پراختیا هم خبرې وکړي. د شاه حسین مرتضوی په خبره هیله ده چې په دغه سفر کې د دواړو لورو ترمنځ یو شمیر موافقتنامې هم لاسلیک سي.
همچنان در جریان سفر
هغه وایي دغه راز به د سفر په جریان کې د پانګونې د ترویج او متقابل ملاتړ په امنیتي او د قانون د تنفیذ د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي خدمتونو د همکارۍ په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د همکارۍ د لوړو زده کړو او پوهنې په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو موافقتنامې لاسلیک کړي.
افغانستان او آذربایجان
د سیمې له هیوادونو سره دوستانه اړیکې د ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرني سیاست مهمه برخه جوړوي او افغان چارواکي وای حکومت هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اړیکې لا پیاوړې کړي. د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغان حکومت د همکاریو د پراختیا په لړ کې د افغان چارواکو په وینا د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان او ازبکستان ترمنځ یو تړون لاسلیک سو چې له مخې د کابل او تاشکند ترمنځ لومړنی پرواز هم ترسره سو. د افغانستان د ملکی هوانورد سلامتی ادارې د چارواکو په وینا تمه ده چې په دغه اقدام سره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي خدمتونه پراختیا ومومي. د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل عبدالرحیم زایبای د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تړون او د پروازونو په پیل سره به کابل وکولی سي په بیلابیلو برخو کې د باکو له تجربو نه استفاده وکړي.
او تر څنګ یې د دغه موافقتنامې له لارې به موږ کولی شو د ګمرکي تخلفاتو څخه هم مخنیوی وکړو، چې دا هم زموږ د ګمرکاتو لپاره یوه مهمه مسله ده، ځکه چې ګمرکات د افغانستان 8 سلنه ملي عواید تشکیلوي. نو له دې لارې موږ کولی شو د ګمرکاتو د لا اصلاحاتو په برخه کې یوه مثبته پایله ولرو.
له بلې خوا د فوایدامي وزارت ویان مهدي رحیمی وایي چې ولسمشر غنی به د آذربایجان پلازمینه باکو ته د سفر په جریان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د غځېدو موافقتنامه هم لاسلیک کړي. د نوموړي په وینا د دغې موافقتنامې لاسلیک کېدل به د ریل پټلۍ د کارکوونکو د ظرفیت په لوړولو مثبت اغېز ولري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 اورېدلی شي. افغان حکومت د کندهار وروستۍ غونډې ته په اشاره وایي هره غونډه چې د اساسي قانون په رڼا کې ملي ګټو ته په کتو او د ستونزو د اواري په هدف جوړیږي ملاتړ کوي. د جمهور ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اساسي قانون له مخې هر څوک د بیان ازادي او د غونډو جوړولو حق لري. دا په داسې حال کې چې په کندهار کې په دې وروستیو کې یو شمیر سیاسي مشران راټول شوي دي او هڅه کوي چې په افغانستان کې د یوې لویې جرګې د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي. په اړه یې نور تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورټ کې اورو.
افغان حکومت د کندهار ناسې ته په اشاره وایي هغه غونډې چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي د هیواد او حکومت په ګټه وي او له ستونزو څخه د وتلو په حل لارو پکې خبرې وشي حکومت ورسره مخالفت نه لري. د جمهوري ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د حکومت خلاف سیاسي غونډې زیاتې دي او دا د ډیموکراسۍ یو اصل دی چې افغان حکومت ورته ژمن دی.
د وای
د کندهار د ناستې په اړه مو چې وویل هر ناسته چې د افغانستان د ملي ګټو او د اساسي قانون په چوکاټ کې وي او له ستونزو څخه په وتلو کې مرسته وکړي کولی شي دا ډول غونډې د افغانستان لپاره ګټورې او جوړونکې وي. ټاکل شوی چې په کندهار کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د حکومت د یو شمیر لوړپوړو چارواکو مخالفو سیاسي ګوندونو او د ملي شورا د یو شمیر غړو لوري ظاهرا له روانو امنیتي سیاسي او اقتصادي ستونزو څخه د وتلو په هدف درې ورځنۍ غونډه د پنځشنبې په ورځ جوړه شي، خو له کندهار د ازادي راډیو خبريال وایي چې تر اوسه دا غونډه نه ده پیل شوې. که څه هم د دې غونډې اصلي اجنډا تر اوسه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي دوی هیله لري چې د کندهار غونډه له نظام د ملاتړ په هدف جوړ شي نه د لوی جرګې د جوړولو د غوښتنې لپاره، ځکه چې د ده په خبره اوس د لوی عنعنوي جرګې جوړېدل له اساسي قانون خلاف عمل دی.
که چیرې د کندهار غونډه د لوی جرګې په مورد وي او یا دا چې د شخصي ګټو لپاره وي او یا دا چې د چوکۍ ترلاسه کولو موضوع وي، دا موږ ډېر په کلکه رادو، نه موږ بلکې د ټول ولس را دي. دا ولس په ده پوهي متیقن ده، دوی په ده پوهېږي چې دغه غونډه کې څومره پیسې مصرفېږي، آیا دغه مصرف د چا له خوا نه ورکول کېږي. یعنی دا داسې معنا لري چې دا د نور خارجي لاسونه دي چې دلته غواړي چې هغوی سرمایه ګذاري وکړي غونډې جو کې د نظام د ړنګولو لپاره د ولس د اذهانو بخښولو لپاره.
تېره ورځ د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم د کندهار جوړېدونکې غونډه د افغان حکومت او ملت په زیان وګڼله. ویل چې دغه غونډه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه ده. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال همایون چې د کندهار د غونډې له جوړونکو څخه دی ویلي چې دا غونډه روانو ستونزو ته د حل لارې د موندلو په هدف جوړېږي نه د اختلاف د زیاتولو لپاره.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو وست هم یو بل ریپورت ترازو او هغه پاکستان ته موده وروسته د افغان نظامی هیئت سفر موضوع ده. په دې وروستیو کې پاکستان د ډیورن په کرخه، البته د ډیورن کرخې په اوږدو کې د اغزنو تارونو د غزولو او همدارنګه د ډیورن کرخې ته په څیر ما پرتو یو شمېر ولسوالیو د توغندیو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي دي. افغان دفاع وزارت وایي چې یو هیئت یې اسلام آباد ته ځي او له اسلام آباد کې له پوځي چارواکو سره به په همدې مسلو خبرې کوي. د اکرام الله اکرام په یو بل رپورټ کې په اړه جزئیات اورو.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ستر درسیز د رئیس ارکان حبیب حساری په مشرۍ د دغه هیواد د دفاع وزارت یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل یاد پلاوی به د پنځشنبې په ورځ هغه هیواد ته سفر وکړي او د پاکستان له دفاع وزارت سره به د ډیورن کرښې په اوږدو کې دغه هیواد لخوا د شویو سرغړونو په اړه خبرې وکړي.
نن د دفاع وزارت نه د ستر درسیز رئیس صاحب ارکان جنرال صاحب حساری د یو هیئت په راس کې پاکستان ته ځي او هلته د خپل پاکستانی همتا سره د مجلسه لري. د دې په خاطر باندې چې د خط ای خوا ته هغوی انداختونه کوي د هغې په هکله ورسره خبرې کوي چې دغه بې شرمانه او بې مورد انداختونه پاکستانیان قطع کړي او د افغانستان په خاوره منی. البته د خط نه دې خوا ته دوی
د افغانستان د ختیځ ولایت کونړ امنیتي مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې افغان امنیتي ځواکونه هم په بیلمسل عمل لاس پورې کړی دی. د نوموړي ولایت امنیه قمندان جمعګل همت یوه ونې وړاندې رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په بیلمسل عمل کې د پاکستان څو پوځي پوستې په توپونو ویشتې دي. افغان حکومت له څو کالو راهیسې ادا کوي چې د افغانستان یو شمیر سرحدي سیمې د پاکستان د توپخانایي او راکټي حملو سره مخ دي. خو د کونړ والي وحیدالله کلیمزي یوه اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په وړاندې د افغان سرحدي ځواکونو له بیلمسل عمل وروسته په یادو حملو کې کموالی راغلی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستان تر اوسه د افغانستان په خاوره د توغندیو د توغولو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت منلی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وای پاکستان هیڅکله هم په خپلو هغو ژمنو کې چې له افغانستان سره یې کړي ریښتینی نه دی پاتې شوی. خو نوموړی پاکستان ته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ستونزو د هواري په هدف د افغانستان د دفاع وزارت د پلاوي د سفر هرکلی کوي. دی وایي لکه څنګه چې جنرال نیکلسن هم تیره شپه په خپلو خبرو کې وویل پاکستان لا تر اوسه هم له تروریزم ملاتړ کوي او موږ ته ستونزې پیدا کوي. په هر صورت زه زیات خوشبین نه یم، خو په هر حال د دې ستونزې د هواري او پاکستاني لوري ته د شکایت سپارلو په هدف زه هغه هیواد ته د افغان پلاوي د سفر هرکلی کوم. خو د افغانستان دفاع وزارت پاکستان ته د ستر درستیز د رئیس ارکان د سفر د احتمالي نتایجو په اړه په ښکاره ډول خوشبینه نه کاری. د یادونې ده چې افغانستان تر دې مخکې هم په ګڼو نورو مسایلو کې له پاکستان سره خبرې کړي او هغه هیواد د ستونزو د هواري ژمنه کړې، خو د وخت په تیریدو دغه ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي او په عمل کې نه دي ثابتې شوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړه. افغانستان نن په ترکیه کې د وی څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغانستان د کډوالو بیرته رسندونکو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د پاکستان، ایران او د کډوالو چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ استازو ګډون کړی او د افغان کډوالو په ستونزو او له دوی سره د نړیوالو مرستو په څرنګوالي پکې خبرې کیږي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي د ترکیې په ناسته کې به په پاکستان او ایران کې د سلګونو زرو افغان کډوالو د ستونزو د هواري موضوع او له دوی سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه مطرح شي. د دغه وزارت وایي اسلام الدین جرأت د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یادې څلور اړخیزې ناستې کوربه افغانستان دی او له ګډون کوونکو هیوادونو سره به په دې بحث وکړي چې افغانستان په 2013 میلادي کال کې د څومره کډوالو د بیرته رسنیدو توان لري. د پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ استازو په انقره کې په دغه ناسته کې ګډون کړی.
فقط هدف از این شستی است که
د دغه ناستې هدف دا دی چې نړیوال بنسټونه په 2013 کال کې له افغانستان سره د کډوالو د بیرته راستنېدو په برخه کې څومره مرسته کولی شي او دا راز په دغه ناسته کې به دا هم روښانه شي چې افغانستان په 2013 کال کې د څومره کډوالو د بیرته راستنېدو توان لري. د خغلی جرأت په خبر افغانستان به د ترکیې د ناستې په څنډه کې له ایران او پاکستان سره هم دوه اړخیزې او درې اړخیزې ناستې ولري. په 2009 میلادي کال کې افغانستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او ورسره د نړیوالو د مرستو د دوام لپاره سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړه. د افغان کډوالو د مسلې په اړه هر کال په یوه هیواد کې څلور اړخیزه ناسته کیږي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال ایران د ورته ناستې کوربه و او هلته افغان حکومت اعلان وکړ چې د 1400 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو توان لري. دا مهال شاوخوا 5.5 میلیونه افغانان له هیواد بهر د کډوالۍ شپې ورځې تیروي چې ډیری په پاکستان او ایران کې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په 2018 میلادي کال کې له 1 میلیون نه زیات کډوال هیواد ته راستانه شوي او د 2018 میلادي کال له پیل نه تر دې دمه دغه شمېره 1408 تنو ته رسیږي. اوس افغان حکومت تر بل هر وخت د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرهاد چې د ترکیې په ناسته کې ګډون کړی د یادې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بحثونه عملا پیل شوي دي. افغانستان او د کډوالۍ عالي کمشنرۍ په پاکستان کې له افغان کډوالو د لا زیاتې مرستې غوښتنه کړې او ټول ګډون کوونکو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. موږ له هر بیرته راستنونکي کډوال سره $200 مرسته کوو، دې ته موږ ژمن یو.
خغلی فرحات له خدا چې د ترکیې د ناستې په پای کې به په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره حل لارې وموندل شي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی وایي په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو موجودیت پر افغانستان دغه هیواد د فشار ښه وسیله ده. نوموړی وایي افغان حکومت باید هیواد ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو د هڅو ترڅنګ د ترکیې په ناسته کې د مالی مرستو ژمنې هم خپلې کړي.
د افغانستان د جمهور ریاست دویم مرستیال وایي داعش بهرنۍ ترهګره ډله ده او په افغانستان کې په سنی او شیعه مذهب پیروانو دواړو کې داعشي مفکوره نشته. د موضوع په اړه د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال د داعش د ډلې عقیده له اسلام سره په ټکر کې بولي او وایي چې دغه ډله اوس د مسلمانانو او ټول بشریت پر وړاندې د تاوتریخوالي په یوې آلې بدله شوې ده. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د پنځمه په ورځ په کابل کې وویل د داعش تفکر دا دی چې د مسلمانو ډلو ترمنځ هیڅ یو ګډه نقطه نشته، نو د دې لامل دغه ډله خوارج دی.
نن داعشی او یا تکفیری تفکر چې په تیر تاریخ کې د خوارجو په نوم یاد شوی دی، په کتابونو کې ویل شوی چې د خوارجو ډله له منځه تللې خو د مسلمانانو په منځ کې فکر پاتې شوی، اوس له بده مرغه دا ډله بیا راژوندۍ شوې او د داعش فکر له همدې اصله سرچینه اخلي.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال داعش ډله یو نړیوال تروریستي ډله وبلله. د وویل هغه څه چې نن د اسلام په نړۍ کې لومړني اسلام ته د ګرځېدو تر نامه لاندې روان دي، د غیر اسلامي او غیر دیني ډلو او اشخاصو ناوړه کړنې دي چې دین په غلطه سره تفسیروي. ښاغلي دانش دا څرګندونې د بی بی خدیجې کبرا د شخصیت په اړه علمي او فرهنګي غونډې ته وکړې چې د میلاد نبی د ورځې په مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه. افغان چارواکي په داسې حال کې داعش یو نړیواله تروریستي ډله بولي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د کابل د علماو د شورا رئیس بصیر حقانی د داعش د ډلې مفکوره ردوي. د ازادي راډیو ته وویل
در زمان صحابه کرام خوارج موجود بودن که آنها از دایره اسلام
د صحابه کرام په وخت کې هم خوارج وو چې دوی د اسلام له دایره بیرون وو او خوارج هغه خلکو ته ویل کیږي چې کفری عقیده لري. د دوی عقیده دا به چې اسلام نه مانه او هغه څه چې د دوی په ګټه وو ومنل به او له عقیده سره به مخالفت کاوه.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال وایي اوس د دولت په ګډون په هیواد کې سنی او شیعه وګړي د داعش مفکوره نه لري او د اسلام په نوم روان جهاد په حقیقت کې جنگ، ترور، ترهګري او د مسلمانانو وژنه ده.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 9 د ماښام تر 2 پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. روسي رسنۍ وایي ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف باندې تور پورې کړی چې غواړي سوریه وویشي او هغه داسې چې له داعش څخه په نیول شوو سیمو کې ځایي حکومتونه جوړ کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه تفصیل لري.
ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر واسیلی نیبینزا د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې اعتراض وکړ چې د کوردانو او عرب جنګیالیو ائتلاف چې په دې وروستیو کې رقه ښار له داعش جنګیالیو څخه ونیوه په سیمه کې د سوریې د حکومت له شکیلتیا پرته حکومت جوړوي او اقتصاد پر پښو دروي. د روسیې انټرفاکس او آر آی ای خبري اژانسونو په دې اړه راپور ورکړی دی. روسیه دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د سوریې د حکومت او د یاغي ډلو پلاوی په جنیف کې د مذاکراتو اتم دور ته راټول شوي دي او غواړي د سوریې شپږ کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. روسیه او سوریه د جنیف په مذاکراتو کې د سوریه پر 55% مځکه د حکومت کنټرول تایلې دی، په ځانګړې توګه چې د سوریه او عراق سرحدي سیمې له داعش څخه تصفیه کړي. د رقم مهم شار چې داعش د خپل خلافت مرکز اعلان کړي وو، له امریکا سره د متحدو ځواکونو لاسو تولوید، خو هغوی د سوریه د ولسمشر بشار اسد مخالفین دي. امریکا میشتي سوریه ډیموکرات ځواکونه چې ډیری د کورد او عربو جنګیالو ائتلاف دی، ویلي غواړي په هغو سیمو کې چې دوی آزاد کړي خپل حکومت جوړ. د امریکا دفاع وزارت د دې هدف ملاتړ کړی او امریکایي ځواکونه یې په دغه ځای کې پرې ایښي چې د یاغیانو د ائتلاف ملاتړ وکړي. ملګرو ملتونو ته د روسیې استازي همداراز په امنیت شورا غونډه کې وویل چې روسیه به وروسته له دې پر بحراني پولو د ملګرو ملتونو بشري مرستې نه مني، ځکه دا کار د سوریې له خپلواکۍ سرغړونه ده. د ویل روسیه ځکه د بشري مرستو په وړلو کې تغییر غواړي چې د بشري مرستو په توزیع کې باید نظم راسي او باید د تورستانو لاسو ته ونه لویږي او یا هم باید پر سوري خلکو بیرته په زیاته بیه ونه پلورل سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رئیس مارک لوکاک د امنیت شورا په غونډه کې د مرستو پر نوي کولو ټینګار وکړ، خو د ویل هغه مرستې چې د ژوند ژغورلو لپاره وي.
کوروزان خلبجوزجان د ولایت د پرو خراسان پر دا غړه موږ په زرا او مخلوق پراته یو. د یا کلاس اسکی په سمو کې کار کو، نه د سوانګ سی لرو، نه د سوانګ سی لرو، نه د پریوتنګ سی لرو. زمو خایس دا غږی چې موږ په سپاس کول پنځه د سپینا په یو سمندرو کې موږ په خاورو باندې څخو، نه د زور د کوټو ته مینه راته نیولې، نه د اوبو، نه د خوراک، نه د ډوډۍ، نه د سیمو. په دا یو میاشت دوه میاشتې موږ دلته راغلي، نن په سبا، نن په سبا باندې موږ ته وعدې راکوي، تر دا ننه پورې موږ در بردار لږ سر لږ پې وځو چې زه دلته ګرځو. زموږ غمخوري هېڅوک هم نه پرېږدي. والد د زیجان هم دی، دلته د کوچیانو مشر هم دی. دا زموږ ستونزې باید زه تر ډېره حل شي. په سلام و احترام.
سلام علیکم. زه اجمل غزنی ولایت مکر والا سالی نه خبرې کوم. مکر والا سالی کې شبکې کار نه کوي، انتنان کار نه کوي، د شپې او د ورځې د شپې خو ګر سره کار نه کوي او د ورځې چې دی بیا د طالبانو خوښه وي کار کوي، که د طالبانو خوښه نه وي بیا کار نه کوي. همدا رقم شبکې مو څه کوو، انتنان مو څه کوو چې د طالبانو خوښه وي او کار کوي، چې د موږ خوښه وي کار نه کوي.
زرغونې ستړي مشي دوستانو، په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ هر وخت چې وغواړئ. اوس هم مخکې له دې نه چې دا خبرونه پای ته ورسوو، دې ته راځو چې وایي سامسنګ یو نوی ټلیفون بازار ته وړاندې کوي.
سامسنګ کمپنۍ غواړي چې په جنوري کې د CES په نندارتون کې یو نوی موبایل راوباسي. د دې موبایل ټلیفون ځانګړتیا دا ده چې کمرې بي ساري ده. سامسنګ ویلي چې د ګلکسي S10 موبایل کمرې چې شاوخوا یو میاشت وروسته یې نندارې ته وړاندې کوي په حیرانوونکي ډول قوي ده. عموما سامسنګ خپل نوي موبایلونه په مارچ میاشت کې راواسي، خو داسې ښکاري چې له اپل سره د سیالۍ لپاره د جنوبي کوریا د کمپنۍ غواړي چې خپل نوی محصول ژر راوباسي. راپورونه وایي چې سامسنګ به د ګلکسي S9 ترڅنګ یو بل موبایل ټلیفون هم ننداري ته کیږدي چې قاطی شي. دواړه کمپنۍ یعنی هم سامسنګ او هم اپل د داسې موبایل په رایستلو کار کوي چې د کتاب او کتابچې په شان قاطی شي. د سامسونګ د دغه موبایل د ځانګړتیاو په اړه ویل شوی چې شیشه یا سکرین به د ګوتې سنسور نه لري، د هیډفون جاک به 3.5 ملي متر وي، کیمرا به 2 لینزونه لري. ګلکسی اس 9 به 2 ماډلونه لري چې د یو شیشه به 6.8 او د بل چې ګلکسی 9 اس پلس دی 6.2 انچ وي. د لومړي بیه 914 او د دوهم بیه 1.6 ډالر ایښودل شوی ده.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. د بلې نیم ساعته خبري مجلې دپاره زرغونه منګل راغلې ده په سټوډیو کې. ده زرغونه مهرباني وکړئ.